نور بس دی.
شکست سکوت.
السلام علیکم، د ازادي رادیو اونیز خبرونه نور بس دی ته شرح لاست زملالی بشریم. د دې خبرونه تخنیکی چاره قادر جلالوف پر مخړي. نن پر دې موضوع خبرې کوو چې آیا آنلاین یا پر تلویزیون زده کړې د حضور زده کړو بدیل کېدای سي کنه نو ولي. پر دې موضوع د خبرو لپاره را سره د شذو د حقوقو فعالانی اغلی مجده عزیزی، اغلی قمر نیازی او اغلی نوید کاکړ ګډون کوي. ل دوی سره به په یو څو شیبو کې خبري پیلو او ریدونکو تاسو هم کولای شئ چې مشت زنګ ووي او خپل نظر سره شریک کړئ. زموږ د واتس اپ شمیره د 00420223311 او همداراز تاسو کولای شئ چې پر تلیفون باندې موږ ته زنګ راووهئ. د تلیفون شمیره ده 00420221 2450 او 00420221 2460. او تر دې مخکې چې له میلمنو سره خبرې پیل کړو، یو راپور ته به غوږ شو او بیا به بیرته له تاسو سره یو.
په افغانستان کې لوم ټولګي پورته د نجونو پر زده کړو د طالبانو د حکومت د بندیزونو ترڅنګ د بیګم په نوم د آنلاین زده کړو یو بنسټ BOW د یو ښوونیز تلویزیون د خپرونو د پایل اعلان وکړ. د دې تلویزیون مسؤلین وایي چې یاد تلویزیون به د روان تعلیمي کال له پایل سره سم خپلې خپرونې پیل کړي. د دوی په وینا د بیګم په نوم تلویزیون به په 24 ساعتونو کې بیلابیل ښوونیز درسي پروګرامونه ولري چې د اووم ټولګي تر 12 ټولګي به زده کوونکو ته د ښوونځي ټول درسي مضامین د ښوونیزو خپرونو او مجربه استادانو لخوا وړاندې کیږي. د بیګم په نوم دغه بنسټ د فرانسې له پاریس ښار نه فعالیت کوي او د سپوږمکۍ له لارې افغانستان کې خپلې خپرونې پیلوي. د دې بنسټ مشرې او د بیګم په نوم د اعلان شوي تلویزیون بنسټ ایښودونکې حمیده امان وایي چې د مارچ په 8مه د ښځو په نړیواله ورځ یې د دې تلویزیون ازمویښتي خپرونې پیل کړې دي. د دې تلویزیون مؤسسې له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د دې پریکړې موخه افغان زده کوونکو ته په آنلاین ډول د زده کړو د زمینې برابرول دي. حمیده امان په دې اړه زیاته کړه.
برنامه های که در تلویزیون ما البته نشر میکنم اکثریتش برنامه های درسی میباشه که ما
د تلویزیون کې موږ د افغانستان ټول درسي نصاب د ویډیو لاله خبرو چې هر ورځ لوم ټولګي تر 12 ټولګي د خوانسیو زده کوونکي کولای شي چې یو پروګرامونه تعقیب کړي. زموږ هیله ده چې د افغان جنو زده کوونکو عمومي پول وړه کړو. کوم مزامین چې د خوانسي کې د لودل ټول کولای شي چې د بیګم تلویزیون لاله له مجرب استادانو سره تعقیب کړي.
برای اختیار شاگردا و دخترای افغان که از درس موندن به اختیارشان میمانیم.
دغشان اغلی امان وویل کوم زده کوونکي چې د سهار لخوا د تلویزیون ښوونیز پروګرامونه نشي تعقیبولای ماسپښین به یې تکرار خپریږي. خو افغان زده کوونکي بیا وایي چې آنلاین درسونه سره له دې چې خپلې ګټې لري هیڅکله د حضوري درسونو تشه نشي ډکولای. د 12 ټولګي زده کوونکي نظیفه چې 2 کاله له فارغې دو مخکې په کور ناسته ده سره له دې چې خوشبینه ده، خو بیا هم وایي چې په کابل کې د برېښنا کمی او انټرنیټ ته د نجونو کم لاسرسی به دغسې پروګرامونه په ښه توګه تعقیب نه کړي.
آنلاین درسونه ډیره زیاته مرسته کولای سي که چیرې خلکو ورسره امکانات ولري. مثلا نو زما په نظر باندې کولای سي له دوی سره ډېر لوی کومک وکړم. خو اوس آنلاین درسونه د حضوري درسونو په اندازه باندې ګټور نه سي تمامېدلی. موږ د آنلاین درسونو ډېرې بیلګې لرلې. یا په پانتون کې په مکتب کې کله چې کورونا وه د حضوري درسونو په اندازه باندې ګټور نه دي.
هادیار مغان چې درې کاله کېږي له زده کړو بې برخې ده بیا وایي چې آنلاین زده کړې یوازینۍ لاره وه چې نوموړی یې له بېلابېلو رواني ناروغیو ژغورلې ده.
در ای 3 سال تنها راه نجات ما
په دې 3 کلونو کې له رواني ناروغیو د خلاصون یوازینۍ لار آنلاین درسونه وو. کله چې طالبانو اعلان وکړ چې مکتبونه تړي یوازې آنلاین درسونه وو چې موږ یې له دې فکرونو خلاص کړو. او اوس چې بیګم تلویزیون خپل نشرات پیلوي او موږ ته په کور کې د زده کړو زمینه برابروي ډېر خوښي یو.
نهایت خرسند به یې استیم چې میتونیم تحصیل ما را حداقل در خانه ادامه بدیم. و
له دې مخکې بیلابیلو بنسټونو د آنلاین زده کړو په برخه کې فعالیتونه کړي، خو دا لومړی ځل دی چې یو تلویزیون د نجونو د زده کړو په برخه کې 420 خبرونه پیلوي. په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنې وروسته په ښځو او نجونو باندې د نورو سیاسي، کلتوري او ټولنیزو محدودیتونو ترڅنګ طالبانو له شپږم ټولګي څخه پورته نجونې ښوونځیو ته له تګ راګرځولې دي. که څه هم طالبانو تل ویلي چې د خپل مشرتابه حکم ته په تمه دي او د ښوونځیو د پرانیستلو لپاره د اسلامي شریعت له مخې یوه کړنلارې باندې کار کوي، خو د 2.5 کلونو په تیریدو سره لا هم په دې برخه کې کوم پرمختګ نه دی شوی.
اوریدونکو، تاسې زموږ ږغ له ازادي راډیو څخه اوري. د ازادي راډیو اونیزه خپرونه نور بس دی روانه ده. تاسې واوریدل چې د بیګم په نوم د آنلاین زده کړو بنسټ د رواني مارچ میاشتې په 8 نیټه د یو ښوونیز تلویزیون د خپرولو او په دې تلویزیون کې د خپرونو د پیل اعلان وکړ. پر دې موضوع خبرې کوو چې آیا آنلاین یا پر تلویزیون زده کړې د حضور زده کړو بدیل کېدای سي. په دې خپرونه کې اوس مهال زموږ له سټوډیو سره اغلی مجده عزیزی او اغلی نویده کاکړ وصل سوی دی. تاسو دواړو ته شرغلاست وایم او مننه کوم چې تاسو وخت وستی د دغه خبرو لپاره. اغلی عزیزی، لمړی پښتنه بل تاسو څخه وکړم، دا ډول خبرونه چې د آنلاین یا د تلویزیون لاره کیږي، تاسو په نظر دغه افغان شوز ته یا جنو ته څومره ګټه رسولای سي د زده کړو په برخه کې؟
ډېر زیاته مننه. سلامونه تاسو ته مننه جنې او د ازادي ریډیو ټولو اوریدونکو ته. پهل به دې څخه وکړو چې د انجن لپاره اوس په دغه شرایطو باندې چې دوی تر پرمخ باندې د مکتبونو او دروازې بندې دي، ډېره مهمه ده. او ځکه چې دوی کولی شي له خپل اساسي انساني، حقوقي او اجتماعي ټول هغه مسایل چې دوی پورې اړه لري آګاه وي. په دې څنګ چې یو جلی زده کړه وکړي او تعلیم یافته اوسي، خپل احتیاجات مرفو کوي او له خپل هغه اجتماع کې چې دوی ژوند کوي هغه دوی باندې ډېر تاثیر لري. او کله چې بیا د لوی کېږي، خپل ټولنې لپاره ډېره ګټه ورکېږي او همدارنګه د مالي لحاظ او نور لحاظ لپاره خپل کورنۍ سره هم مرسته کوي. او په افغانستان کې په دغه شرایطو باندې بیا نجونو لپاره چې امکانات یې لږ دی، یعنی امکانات په افغانستان کې شتون لري، یا سلسله مشکلات دي لکه د انټرنیټ ستونزه ده، د انټرنیټ قیمت ډېر لوړ دی او د برق هم شتون لري، او ځینې نور مشکلات چې بیا دغه انجون لري هغه د دې چې دوی سمارټ فونونه نه لري. نو په دغه شرایط کې بیا انجون نشي کولای چې دې ته د سیاسي پیدا کوي.
بل ستاسو ژغ مشترک
او د دې څنګه بیا یو سلسله نور محدودیتونه دي چې دوی هغه کله چې مخکې د طالبان د حاکمیت نه مخکې دوی هغه حضوري درسونه چې په سند کې یو استاد ورته تدریس کول، او هغه د دوی سطح په اندازه چې یو متعلم سطح څومره دی هماغه اساس دوی ته به تدریس کړي. خو اوس دا امکانات شتون نه لري او دوی کولی شي چې خپل هغه ناروغیان لکه رواني ناروغان څخه وساتي، او کولی شي چې ځان دې سره مصروف کړي چې تر څو دغه دوی ته دغه امکان برابر شي او دوی کولی شي صنفونه تراشي او مکتب تراشي او درس ووایي.
مننه ډیره اغلی عزیزی زبرت، تاسو ترځم. اغلی کاکړ، تاسو خبر پښتنه وکم، آیا تاسو په نظر باندې دا ډول خبرونه چې د آنلاین یا تلویزیون له طریقه کې زیاده رادیوګانو لخوا دا خبره عادي کوي چې جونې باید شونځي ته ولاړ نه سي یا شونځي ته نه ځي، او د خلکو په فکر کې دا خبر عادي سي، او که فکر کوي چې نه دا د جونو په درسونو کې مرسته کوي چې دوی شاته پات نه سي، او دغه خبرونه ته په غوږ نیول سره به دوی هغه په منځ کې چې فاصله راځي د زده کړو هغه به بیا هم تر یو اندازې پورې تشبه ونه لیدل سي.
ډېره زیاته مننه. اول تر ټولو خپل نیکي سلامونه تاسو ته او د رادیو ازادي خبرونې اوریدونکو ته او ستاسو ګرانو مېلمنو ته وړاندې کوم. ډېر ښه بحث مو پیل کړی، ډېره زیاته مننه چې په دې بحث کې مو موږ ته وخت راکړئ ترڅو خپل نظریات تاسو سره شریک کړو. هېڅکله حضوري درس یعنی آنلاین سره یو شان نه ده یا یو قسم نه ده، دا طبعا تفاوت لري. موږ پر دری کې یو متل لرو، وایي شنیدن کای بوت مانند دیدن. نو هغه آنلاین چې کوم موږ درس وایو یا آنلاین کوم درس چې ورکول کیږي یا په تلویزیونو کې یا په واتساپو کې یا ګروپو له طریقه، دا طبعا فرق لري له حضوري درس سره.
ځکه حضوري تاوان یو شاګرد حضورن په مکتب کې کښینی درس وایي، استاد ورته تشریح کوي، شاګردان یې تشریح کوي، عملاً هغه ګوري، په تخته کې لیکل کېږي، نو هغه د یو شاګرد په مخ کې ډېر کښینی نظر دته چې آنلاین وایي. او متاسفانه آنلاین سیستم فقط دومره کوای سي چې دوی سواد، یعنی سواد زده کړي خلاص، نور کوم ګټه نه لري زما په نظر. البته په دې خاطر باندې چې مثلا اکثریت از موږ مشرقي ولایتونه دي یا پښتونې شینه ولایتونه دي چې خود خپل انجونو ته اصلا تلیفون نه ورکوي یا انټرنیټ کار نه کوي یا برقونه متاسفانه د ورځې له خوا هیڅ، خصوصا کابل چې مرکز ده فعلا برقونه د ورځې د خانه چې مثلا کومه رسانه چې په دې برخه کې فعالیت کوي یا آنلاین درس ورکوي، موږ ته نه مننه کوو د میرمن امیدینا چې داسې یو پلان یې مخکې کړی ده او دو دوی دا برنامه مخکې وړي. زه منحیز دی استاد دې نه ډېره زیاته مننه کوم او دونه تشکر کوم چې دو دوی د خپل آینده نسل په فکر کې دي او دو ته غواړي چې یو آنلاین سیستم جوړ کړي او جوړ کړی ده. نو دا فکر نو کوم چې د کوم حضوري درس چې مونږ او تاسو په مکتب کې لوستای یا زموږ لورګانې یا زموږ آینده ځوانان زی لوست کوي هغه له آنلاین سره یو شانې، دا ډېر تفاوتونه لري. فقط دا دومره کولای سي چې دوی له بېسوادۍ نه وژغوري، نور کومه فایده نه لري. یعنی هغه څه درس چې په صنف کې ویل کېږي آنلاین کې نه ویل کېږي، یا باغت قدو وصل راځي یا به انټرنیټ کار نه کوي، او متاسفانه شبکې ډېر فوق العاده اغله دي. که انټرنیټ من مثال درته وایي چې لږ جی بی که زه فعال کوم یو هفته یا دوه هفته نه کېږي، داس مشکلات مونږ تاسو لرو. اقتصادي مشکلات هم ته چې فامیلونه نه سي کولای چې هر ورځ خپل لورګانو ته 500 یا 200 یا 300 ورکړي چې دوی خپل انټرنیټ فعال کړي. دس خلک مونږ په افغانستان کې لرو چې یوې ډوډۍ ته ایران دي، نو هغه انټرنیټ د کوم لحاظ نه هغه فعال کړي. نو دغه بدبختي نشته. په اول قدم کې خو مونږ د حکومت اسلامي اماراتو نه غواړو چې اوله که دغه ښوونځي په حمل میاشت کې له خیره شروع سي، دا به نو د ټولو انجونو ته یو ښه زیری وي. ځکه چې ذبیح الله مجاهد په خپل صفحه کې یو ورځ لیکلی وو چې شاید ښوونځي خلاص سي، په دې کار روان ده او په دې پالیسي روانه ده. نو زه په صفت د اتحادیې د معلمینو رئیس یم، زه په دې صفت زه دونه غوښتنه کوم چې دغه زر تر زره باید سکلې په دغه عمل کې د ښوونځي پرانستل سي تر څو زموږ نجونې بیرته حضوري او فزیکی کلاس خپل مکتب ته خپل ښوونځی یا خپل درسو ته ادامه ورکړي. متاسفانه از ما خپل یو لور ده چې په اووم صنف کې سوه، هر ورځ ماته زاړي، هر ورځ جنجالي په کور کې وایي چې مور زما مکتب به څنګه سي. په همدې رقم زموږ ټول انجونې دي، زموږ ټولې خویندې دي، زموږ ټول شاګردان دي چې دغه مشکلات لري، په رواني مشکلاتو اخته سوي دي او ډېرې ستونزې لري. نو تنه دوی دا انجونې نه، حتی فامیلونه یې په رواني ستونزو اخته سوي دي چې دوی په دې تشویش کې دي، په دې سترس کې دي چې زموږ د اولادو یا زموږ د انجونو آینده به څنګه سي. نو که چیرې مونږ او تاسې په خپل انجونو زده کړه ونه کړو، تعلیم ونه کړو، نو په آینده کې به مونږ نه ډاکټر لرو، نه به قابله لرو، نه به انجینر لرو او نه به قاضي لرو. نو زه نه پوهېږم چې مونږ میرمنې به بیا چا ته مراجعه کوو. فکر نه کوم چې دا پښتانه ورونه زموږ خپل میرمنې ته یو نارینه ډاکټر ته اجازه ورکړي چې مراجعه وکړو، وکړي یا خپل تداوي نارینه ډاکټر ته ووایي. راځئ په خپل انجونو زړه وسوځو او خپل جامې باندې زړه وسوځو او دا ښوونځي دروازې پرانیسو او انجونې اوسې کولای خپل درسو ته ادامه ورکړي.
مننه اغلی کاکړ. اغلی عزیزی، تاسو څخه په دې برخه کې پښتنه کوم، تاسو د اغلی کاکړ خبرې هم واوریدلې، دوی ځینې مشکلات یاد کړل چې د آنلاین یا د تلویزیونی یا د رادیوي خبرونو پر وړاندې ستا، او څنګه باید حضوري ډول باندې شونځي پرانستل سي، ځکه چې د دوی په وینا باندې دا په هیڅ وجه باندې یو برابر نسی کېدای یا یو د بل بدیل نسی کېدای. خو هغه دوی ویل چې نجونو د بي سواده مخه کېداس چې ونيسي. ستاسو په نظر دا آنلاین زده کړې ګټه لري خو څومره خلکو ته دا برنامه رسیدای شي؟ د تلویزیونی خبرونو لپاره برق ته هم اړتیاوي او پلیرو پرتو سیمو کې خلک ټول تلویزیون نه لري چې دا ډول خبرونی واوري ویني، یا هم آنلاین زده کړې لکه انټرنیټ په ټولو لیرو پرتو سیمو کې نسته. ستاسو په نظر دغه څومره یو لوی مشکل دی؟
ډیره زیاته مننه. دقیقا ما مخکې هم دې ته اشاره وکړو چې په افغانستان کې آنلاین زده کړې یو څه مشکلات لري. لومړی دا چې افغانستان کې د انټرنیټ میرمن کاکر دې ته هم اشاره وکړو چې د انټرنیټ ستونزه ډیره زیاته ده، چې یو د افغانستان د هغه معضلات چې دې ته باید دولت جدي توجه وکړي، چې د دې قیمتونه ډېر لوړ دي. او ډېر کسان میرمن کاکر هم ورته اشاره وکړه چې حتی خپل د غنجونو ته سمارټ فونونه نه ورکوي، او دغه چې کله چې دغه آنلاین زده کړې کیږي بیا دوی باید یو واتس اپ ولري، یا هم دغه سه ګروپونه دي، یا هم ایمیل ولري چې تر څو دوی وکولی شي چې دغه زده کړې وکړي. او ځینې رادیوګانې دي هم چې دغه زده کړې زمینه فراهم کړې دي، خو بیا د برق شتون نشته. کله چې په موږ وګورو دغه درې میاشتې چې ژمی وو افغانستان کې بالکل برقونه نو، او که هو هم ډیر کم مده لپاره، په یو ورځ کې موږ د تقریبا 2 ساعته کې 3 ساعته برقونه شتون لري. او دوی کله چې امکانات په یو ځای کې نو ایستي، نو شاګرد یا متعلم نشي کولی چې خپل هغه زده کړې ترسره وکړي. بیا په افغانستان کې بل مشکل دا دی چې د ځینو ولایتونو کې حتی دغه تلویزیونونه شتون لري، یا هم برق تر اوسه. مثال په توګه زه تاسو ته وایم چې په دغه کابل کې د ارزان قیمت په یو ساحه کې ده چې بیخي برق شتون نه لري. نو کله چې برق شتون نه لري او خبرونه واوسي، صحیح ده موږ دغه اقدام نه ډیره خوښه یو او ډیره مننه کوو چې زموږ نجونو لپاره دغه زمینه برابر کړې ده. خو کله چې امکانات ونه اوسي، برقونه ونه اوسي، او حتی په اوس چې د امارت اسلامي حاکمیت اخیسته ده، په لرو پرتو سیمو کې حتی دغه خپل ځینې فامیلونه حتی خپل دغه تلویزیونونه بالکل بند کړي دي. او دغه ټول دغه درسونه چې کیږي د هغه امکانات باید ورته فراهم وسي. لکه چې په عادي د انټرنټ کې دغه خبرونه نه نشریږي، دوی ټول هغه امکانات چې باید وشتون لري. او بل اقدام دا دوی په ولایتونو کې حتی کورنۍ ته ویلي چې خپل دغه بامونو څخه دغه انټرنټ چې نور هیوادونو د سپوږمکۍ له لارې موږ ته خبرونه خپره کوي، دې تاسو وسته کوي. نو کله چې نور لري، نو یو ځکه کوونکی یا یو متعلم څنګه کولای شي چې دې ته د سرچ پیدا کړی او دغه زده کړو پی، او د دې د څنګه دغه نوې کار چې پیلېږي؟ موږ ته ما هیله ده چې دغه حضوري درسونه بیا پیل شي. لکه چې درې کاله مخکې د افغانستان نجونو ټول دغه علوم ته د سرچ ضرور، او له شپږم ټولګي څخه مخکې نجونو هم کولای شي خپل درسونه وایي او دې ته لاسرسی ولري.
مننه اغلی کاکړ، زبرت تاسو ترځم. اغلی عزیزی، ستاسو څخه ما پښتنه دغه د چې درې کال په افغانستان کې له 12 ټولګي څخه فارغان نه وي، او دا لړۍ هم داسې دوام لري. تاسو مخکې هله څرګنده کړ چې کاشکې شونځي د تر شپږم ټولګي پورته د نجونو پر مخ باندې پرانستل سي، او طالبان د دوی او د ټولو افغانانو دا غوښتنه ومني. تاسو دغه خبره چې له 12 څخه هیڅ جنونی فارغ نسوي، څومره د اندیشنې وړ خبره ګڼي؟
د افغانستان د تعلیم او تربی او د معرفت وزارت لپاره ډیره د اندیښنه خبره ده، ځکه چې موږ تقریبا 3 کال کېږي چې یو فارغ هم نه لرو. تقریبا موږ په اول کال کې چې کله چې امارات د افغانستان واکمنۍ واخیسته، موږ یو سلسله ځینې شرطونه دوی وښودل. د مثال په توګه دوی ویل چې نجونې یوازې کولی شي د فاینل امتحان لپاره راشي، تر څو دوی یو لسم لسم او دو لسم څخه فارغ شي، خو نور وروسته بیا دوی د همدغه فرصت هم د افغانستان د نجونو لپاره واغسل او دغه فرصت هم دوی ته برابر نه کړ. په دې خاطر چې دوی د دې په ان چې هغه میکانیزم چې دوی لري چې باید نجونو هغه رعایت وکړي او وایي چې موږ یو سلسله نوي میکانیزمونه رامنځته کوو چې د هغې په اساس به نجونې کولی شي چې له شپږم څخه پورته خپل زده کړه دوام ورکړي. او کله چې په یوه ټولنه کې تقریبا چې درې کاله کېږي چې نجونې دې حق نه لري چې دوی درس وایي او هم موږ فارغ ولرو، تقریبا تاسو فکر وکړئ چې په هر کال کې په هر ښوونځي کې څومره نجونې له ښوونځي څخه فارغ کړل. اما متاسفانه دغه موږ درې کاله کېږي چې زموږ نجونې یو فارغ هم نه لرو چې دغه د افغانستان جهان اوس موږ نړۍ ورځ په ورځ مخته ځي. اما موږ د سواد په لحاظ د افغانستان نجونې او د افغانستان ښځو باید عقب ته ځو چې دا لویه ضایع ده د افغانستان لپاره. او موږ به اوس یوازې طالبان دا اجازه ورکوي چې نجونې فقط لاړ شي او دغه تقریبا چې یو څو نجونې دي مثلا د مثال په توګه دغه پروسه به ختمه شي چې موږ یو تعداد هغه متعلمین لرو چې دولسم فارغ دي او دوی کولی شي دغه د قابلګي رښتې ووایي، دغه نجونې هم بهیر به خلاص شي. نور باید موږ نوی نسل او نوی ځوانان ولرو، نوی نجونې ولرو چې دوی له ښوونځي څخه فارغ شي او نوی رشتهګان ووایي. یوازې د قابلګانو نه شي کولی چې د افغانستان سواد یا موږ ووایو چې د افغانستان دغه قابلګان کولی شي د ټول ښځو نمایندګي وکړي. نو د نجونو لپاره باید د ټول نجونو لپاره د هر ښوونځي چې هر رشته دوی خوښوي او دوی خوښه دی دوی ته اجازه ورکړي چې هماغه خپل رشته ووایي او دوی وکولی شي. یوازې یوه ټولنه دې ډاکټر ته ضرورت نه لري، یوه ټولنه یو انجینر ته، یوه ټولنه یوه معلم ته، هر څه ته یوه ټولنه اړتیا لري. نو د اسلام په اساس موږ هم وایو د افغانستان نجونې مخکې هم د اسلام په اساس خپل زده کړې کول، اوس هم د اسلام په اساس زده کړې. زه خپل مثال په توګه تاسو ته وایم چې ملاله جان، زه خپله دولس کاله ما مکتب ویلې دی، زما په صنف کې هلک نه و، یعنی زموږ استادان هم ټول ښځینه وو او موږ هم ټول په صنف کې هم نجونې وو. او وروسته بیا موږ هم څلور کاله ما پوهنتون ویلی دی، حقوق پوهنځینې، زموږ په صنف کې هلکانو د هغوی چوکي یا میزونه جدا وو، زموږ جدا وو. نو دا بهانه نه شي کېدی چې موږ مختلف صنفونه دی، دوی کولی شي چې دغه صنفونه مثلا مثال په توګه تاسو ننګرهار پوهنتون کې کله چې طالبان اول ځل لپاره حاکمیت واخیستل، د اول کال کې دوی ویل چې صنفونه جدا شي، زموږ صنفونه هلکان سره یو ځای و، زموږ صنفونه جدا شو. او موږ وروسته بیا دوی بل بهانه راوړه چې ټایمونه باید جدا شي، ټایمونه هم جدا کړو. نو دغه بهانې ونه کړي، باید نجونو ته د تعلیم اما حق اساسي حق چې ټولنه ورکړی دی او خدای تعالی ورته ورکړی دی او د هغې پیغمبر چې ویلی دی، نو دغه حقوق ورته ورکړي.
ډېره مننه، زه بیرته تاسو ته راځم. اوریدونکو، تاسو زموږ ژغ له ازادي راډیو څخه اورئ. ازادي راډیو اونیزه خپرونه نور بس دی روانه ده. اوس هم ځینو اوریدونکو موږ ته زنګونه وهلي دي، اول به دوی راواخو بیا به میلمنو ته ورسو. مهرباني وکړئ، ازادي راډیو ده.
بلې، ملالې بشیر خور، سلامونه تاسو ته او د ازادي راډیو ټول محترم اوریدونکو ته. خدای پاک دې چې جوړ وي. تاسو له هدا تعالی مده هلمند ولایت څخه.
وعلیکم سلام اتل صاحب، ډیره مننه چې تاسو موږ ته زنګ راووهه. د دغه موضوع په اړه که تاسو کوم پوښتنه یا تبصره لرئ مهرباني وکړئ.
مننه، الله دې خیر درکړي خور جانې، منندوی یم. ډیر شایسته پروګرامونه زموږ د خوندو لپاره جوړوي، الله مو قدر وکړه. را به سم علي بشیر خور، خپل نظر ته دغه چې دی د انلاین زده کړې چې دی ته موږ خوشاله یو. خدای پاک دې وکړي چې اکثره خوندې مثال د خبرې دغه څخه زدا کړو چې خورجان وژم د شریعت په نگاه کې مثال د خبرې زده کړې غواړو. خو دا شې دی لکه د ملمنو خو دې چې ویل ملالي خورې زون دته د ازمیر په افغانستان کې یو خود نیټ مصرف چې دی ډیر زیات. خورجان درته د شې به وسی کورنۍ ستا چې مثال د خبرې دغه مساری ته نه برابر دا خو ډیر شګام دی. ابل د شبکو ستوند د ملالي بشیر خور د اکثره کلیوال سیمې کې خود شې سیمې وسته د ازمیر په علمت کې ستا خورجان چلته مخابراتي شبکې ګر سره شتون نه لري نو بار بار خوندې مثال د خبرې زمر په پکې د ځکه صحافتې خو په ټولي کې په خوځار ما خپل حکومت سره واغښتنه دغه چې مثال خبرې د شریعت په نګا کې شته سوالي هغه اصول کې چې سواده د اسلام اصول دي هغه اصول کې چې شونځي خلاصې پانتونونه خلاصې خورجانې دا د اولس د ټولنې ضرورت دي دلته یو مثال در کوم ملالي بشیر خوارزمي ولسوالۍ کې د جنوبي ولسوالۍ ګټچیل ولسوالۍ سپار از دې کې موږ ځان کوو خورجانې دلته یو غټ دولتي کلینیک دی چې د خدای قرابه د نفوس پکښې کې دي په دې ټوله کلینیک کې خورجانې موږ یو قابلیت لرو یعنی زه هغه ډاکټر سره ما خبرې وکړې هغه ورته دلته کلینیک ته تللی و ما هغه ولاته سم محترمه پرون چیر اوراز ولاته ولادته نه ولادته د وی باجی د طریقه تر سره سول دا په دا دونه نو پوز کې خورجان نو وس کوم مثال د خبرې د پانتنو دروازې خلاصې د خوند پر مخ د شریعت په چوکاټ کې نو چې بار په دغه یو باجی دلته خورجان د یو قابلیت په دغه کلینیک کې کبدې څلور قابلیت ګانی هغه د مریضانو دغه چې د خورجان ډیر او اساس هغه مشکل نو زما په ټوله کې خپل حکومت سره دا غوښتنه ده چې د شریعت په چوکاټ کې مثال د خبرې چې څه واده وصول دي اغه ترتیب باندې اخلاص کړه په انټونونو د خوند د اخلاص کې او د خوند سم دغه ملمنو خوند ته ځانګړي سلام هم او خوند ته وان چې نایل کېږي مې ان شاء الله دغه رسنی د طریقې چې دا وځي د غیر مخدای مې ربانه دي خپل رب جل جلاله ته امید لرم چې دغه رسنی د طریقې سبا د خیر سره پر مرستس مجلس کو دا په انټونونو باندې شریعت په لګه کې دغه د خوند سم دا غوښتنه ده چې ډیر مې نایل کېږي
ډیر زیات مننه اتل صاحب تاسو نظر مو واخست یو جالب خبر مو را سره شریک کړي سلامت اوسې اوس هم اوریدونکو زموږ د خبرونی دریمه ملمنه اغلی قمر نیازی هم لمر سره وصل سوی ده اغلی نیازی تاسو ته هم شرغلاست وایم مننه چې وخت مو اوستي په دې خبرونه کې زموږ سره د ګډون لپاره د موضوع په اړه باندې سپاستاس څخه پښتنه وکم چې پر دغه باندې خبري روان دي چې آیا انلاین یا پر تلویزیون یا رادیو غانو باندې کومې زده کړې چې و نجونو ته برابرۍ جستا سو په نظر آیا دغه کومه ګټه رسوي ک فکر کوي چې د حضوري زده کړو بدیل نسی کېدای او ک دغه راتو اس چې تاسو په نظر که هو نو ولي د دغه حضوري زده کړو بدیل ندی د تلویزیون او انلاین زده کړې
سلامونه تاسو ته تاسو د ټولم کارانو ته ملمنو ته هم د شنت تاسو تاریخ څخه د افغانستان ټول هغه محرومي خوند ته چې د زدکړې څخه محروم پاتې دي او ساس د پښتنې په ځواب کې باید وایم چې آنلاین زدکړې تلویزیونی زدکړې یا په کور کې زدکړې کورنۍ زدکړې دا دومره مؤثره نسی تمامېدلی لکه حضوري زدکړې چې استادې مکتبې مدرسې هغه ځای چې ورته مشخصه وي دی پانتون دی هر ځای چې دی هغه دی تدریس لپاره چې مشخص دی چې هغه خپل رسمیت لري خپل چوکاټ لري خپل اصول لري خپل درسي ساعتونه لري تقسیم اوقات لري هغه ته یو ډول انسان آمادګي سره ورځي ځان ورته ذهنا او فزیکلی آماده کوي او ورزيد اخیسته د پاره او کله چې په کور کې ناشته او تذکره کوي تلویزیون ته ګوري ذکر دین کوي یا انلاین ذکر کوي نو بیا شل مشکلات پیدا کیږي یعنی هغه اصول هغه قوانين هغه قاعده چې د ذکر د پاره ځانګړی شوی ده هغه نه تطبیق کیږي فلهذا دومره نتیجه نه ورکوي څومره چې حضوري ذکر نتیجه ورکوي خو بدیل خو په هیڅ صورت نسی کېدلی مګر دغه دی چې هغه لړۍ هغه رشته نه قطع کیږي د پوهې څه نه څه ګټه وره تمامېږي یعنې داسې نه ده چې بیخي موږ نادیده ونیسو چې هېڅ امکان نه لري هېڅ امکان نه لري خبره ګنجایش نشته په کښې کې مګر هغه حضوري زده کړه چې ده حضوري زده کړه ما تاسو ته مخکې هم یادونه وکړله چې هغه اصولو پر بنا باندې دی نو طبعا لاسته راوړنه یې ډېره ده ښه نتیجه ورکوي او ښه نتیجه یې ورکړې ده ثابته ده په نړیوال کچه ثابته ده د ټول پانتونونو کې او ټول د نړۍ په مکاتبو کې هم د شانتي په افغانستان کې دا ثابته شوې ده او ټول په دې باندې پوهېږي چې حضوري زده کړې څومره فواید لري څومره ګټې لري او هغه څه چې څوک اخیسته باید وکړي منظمه اخیسته باید وکړي هغه په حضوري زده کړه کې ده
مننه ډیره زبرت تاسو تر اعظم اغلی نیازی اغلی کاکر تاسو څخه به زه پښتنه وکړم چې هر ځای چې تاسو په نړیوالو رسنیو کې راپورونه ګوري په نړۍ کې په دغو راپورونو کې را د افغانستان په اړه باندې راځي چې افغانستان یوازینی هیواد دی په ټول نړۍ کې چې نجونې د زده کړو حق پکښې نه لري یا دوی د زده کړو له حق پکښې محرومې دي. دا په ټوله دنیا کې په ټول جهان کې افغانستان یوازینی دغسې یو هیواد دی. ستاسو په نظر دغه څومره د افغانستان ټولنې نوم ته یې او تاریخ و دا هر څه چې افغانستان لري ارزښتونو ته یې دغه څومره ضربه ورته رسوي؟ که تاسو خپل نظر په دې برخه کې راسره شریک کړئ.
مننه غلی قمر ته خراغلست ویم او حتم سید ته هم علیکم السلام ویم. مننه خوره طبعا مونږ 2000 یو کنه اما متاسفانه ته اوسنی تاریخ وګورو مونږ شاید 2010 تللی یا وروسته لاغه نه دا خو طبعا په تاریخ باندې زموږ په جامعې باندې زموږ په خلکو باندې په ټول صورت باندې تاثیر لري. نو اوس مونږ کولای نسو مونږ څو وارې وزارت د معارف ته مکتوب ورکړ متاسفانه ته څوک مونږ سره په نمایندګي د اتحادیې د معلمینو اتعذره نسو چې مونږ سره ملاقات وکړي. نو زمونږ د ورونو د خویندو د نجونو د ځوانانو د ټولو هیله همدغه ده چې باید ښوونځی پرانستل سي، پانتون پرانستل سي. مونږ زه به تاسو ته یو مثال درکړم. شیخ زاهد شفخانه په خوست کې ده، خوست ولایت کې ده. خوست ولایت داسې ولایت ده چې هیڅ میرمن حق نه لري نارینه ډاکټر ته لاړ شي. هلته ډاکتران کوم ډاکتران چې وو هغو دوی هغه ښه لایقه به استعداده ډاکتران چې وو خو لاړل د افغانستان نه بهر، او هغه ډاکتران چې پاتې دي یا نرسان دي یا لږ تجربه لري. نو مونږ اصل یعنی غټ ډاکټر مونږ هیڅ نه لرو. هفته کې یو ورځ دی د کابل نه یا د نورو ولایتونه یو غټ ډاکټر ځي چې په هغه بیا بیروباري و حال نه وي چې څه حال ده. نو په دغه تاسو یو مثال وایم چې په دغه رقم د موږ په دې ولایت کې دغه سیال ده. په هر ولایت کې دغه سی یعنی مشکلات ستونزې شته. نو که چیرې موږ مکتب نه وایو نو شهادتنامه نه لرو خو هېڅکله نسو کولی چې پوهنتون ته مراجعه وکړو، او که پوهنتون ونه وایو هېڅکله نسو کولی چې ښه ډاکټر ولرو. مونږ تنه قابلیت ته ضرورت نه لرو، مونږ دغه ښه ډاکټر ته ضرورت لرو، مونږ د خلاص ډاکټر ته ضرورت لرو، مونږ وکیل مدافع ته ضرورت لرو، مونږ قاضي ته ضرورت لرو. ځکه یو میرمنې ته د خپل هغه مشکلات د خپل ستونزې ویلی سي، اما یو قاضي چې نارینه یې هغه ته هېڅکله نسي ویلی په جرات باندې. نو خصوصا زمونږ هغه میرمنې چې د ولایاتو دی او غوډي سواد نه لري، د سواد کچه یې کمه ده، هغه دوی خو بیخي ستونزه لري. نو پاتې شوه راغلم د تاسو سوال ته چې وبخښئ د آخري جزء که یو ځل بیا تکرار کړئ.
بلې، ما ستاسو څخه دغه پوښتنه وکړه چې د افغانستان نوم په دې ډول باندې یادیږي چې یعنی دا هغه هیواد دی چې پکښې نجونې د زده کړو له حق څخه محرومې دي او دا په ټوله نړۍ کې یوازینی هیواد دی. ستاسو په نظر دغه د افغانانو نوم ته څومره صدمه رسوي؟
متاسفانه دا خو ډېر یو ډراماتیک حالت دی چې نه پیګم ته کوم لحاظ تاسو وایم. او ما مخکې تاسو ته اشاره وکړه چې خلک وړاندې ځي پرمختګ کوي، وایي همگی به مراد رسید، ما ته مراد خانی نه رسیده. نو ټول مملکتونه غواړي چې پیشرفت وکړي، ترقی وکړي، نجونې ښوونځی ووایي او یو ښه تاریخ ولري، اما متاسفانه زموږ افغانستان پرمختګ پکې نشته. زموږ میرمنې په کور ناستې دي، زموږ نجونې پر کور ناستې دي. دا به په تاریخ کې په زرین لیک ولیکل سي، او دا به هغه نایردین کې تاریخي چې هیڅکله به هیر نه سي، او که سل کاله بعد هم زموږ تاسې نسلونه راسي دا تاریخ لولي او دا په تاریخ کې پاتې کیږي. نو زموږ هیله هم دا ده، بیا هم تاکید کوم، منحیز دی وی خور، منحیز دی وی مور، منحیز دی وی لور د اماراتو نه، د طالبانو له مشرانو نه، چې د خوانځي او د پنتونو دروازې خلاصې کوي زمونږ لونو ته زمونږ خویندو ته زمونږ میندو ته ځکه که دودوی کوم پالیسی چې وایي یعنی کوم ایجاد چې دودوی وایي طبعا دودوی که نه وم که په جمهوریت کې هم وه هغه تور جامې اوږده کالي او سپین پړونې به د نجونو په سر وې که فعلا نمی یعنی ایجاب او فقط په پانتونو کې چې هر چا رقم غسل هغه ته هم که مطابق د چوکارت یا مطابق د دو چې کوم هغه شی چې دودی غواړي یعنی دودی وایي چې باید اسلامي ایجاب واغوندي یا اسلامي ایجاب مراد کی هغه زه تاسو ته دا وعده درکوم چې ټول نجونې حتی په بقری کې فعلا انجونی ازر دی چې خوانځي ته لاړ سي یا پنتون ته لاړ سي مقصد د دو دادا چې دو ته اجازه ورکړل سي او دو دوی مراجعه وکړي دو دوی لاړ سي.
مننه ډیره آغلی کاکړ. زه بیرته تاسو ته راځم. آغلی عزیزی، تاسو واورېدل چې آغلی کاکړ او ښاغلی اتل هم ځینې خبرې وکړې په دې برخه کې چې څومره خلک له ستونزو سره مخامخ دي. په ځانګړې توګه دوی د روغتیایي سکتور خبره وکړه، ځکه چې همدغه ډیر تر سترګو کیږي او لیدل کیږي او دا ښایي یو برجسته سکتور هم وي د نورو پرتله. دا ستونزې خو طالبان هم ویني چې څه ډول یو وضعیت دی، بیا هم ولې نس کولای چې پر خپلو مشرانو باندې فشار راولي چې د افغانانو دا غوښتنه ومني چې ښوونځي او پوهنتونونه د نجونو پر مخ پرانیزي؟
ډېره زیاته مننه. صحیح ده چې موږ وایو چې همدغه زموږ مشکل، اساسي مشکل همدغه دی چې موږ یو څه خو پوهیږو بیا هغې باندې عمل نه کړو، او د طالبانو مشرانه هم دې باندې پوهیږي. خو دوی یو خبره دا هم دی چې کله چې دوی د دوهې هغه قرارداد امضا کول او هغه ښځو چې د افغانستان په نمایندګي تللی وو او دغه میز کې دوی شتون لرو او د افغانستان د نجونو او ښځې نمایندګي کول، باید د هماغه ځای کې دغه موضوع هم مطرح شوی و او ویل شوی چې د افغانستان د نجونو دغه اساسي غوښتنې دي. او مونږ چې همیش مونږ کله چې طالبان له حکومت سره د هغوی د مشتتابه سره ځینې وختونه لکه د مثال په توګه د زبیلله مجاهد سره مونږ چې کله لیدنه لرو او هغوی څخه مونږ پوښتنه وکړه، دوی ویل چې مخکې ځینې خبرې یا ځینې دغسې کارونه شتون لرلو چې دوی مخکې له مخکې د دوهې کې دا امضا شوی و او دغه د افغانستان په نمایندګۍ چې ځینې اوس دوی په د افغانستان نه بهر ژوند کوي او د افغانستان کله چې په نورو هېوادونو کې د افغانستان په نمایندګۍ ځي او د افغانستان د نجونو نمایندګي کوي، او دا اساسي خبره هم دا ده چې دوی هغه څه غوښتنه چې د افغانستان د نجونو دي دا نه مطرح کوي او له خپل منافع لپاره دوی هڅه کوي. او بله بدبختي د افغانستان کې دا ده چې د افغانستان هغه مشرتابه څوک چې اوس د افغانستان قدرت دوی په لاس کې دی، دوی هر هغه څه چې وایي چې موږ د اسلام په اساس د خپل تګلاره زموږ د اسلام په اساس دی، نو د اسلام د یو آیت موږ ته ښکاره کوي چې اسلام په کوم آیت کې ویل شوي چې نجونې زده کړې ونکړي. او دوی کله چې لوی لوی مفتیان دي او دوی ښه پوهیږي دوی خبرې باندې، او د بېلګه په توګه د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم میرمن بي بي خدیجه کبرا هم حضرت محمد صلی الله علیه وسلم یو ځای تجارت کوو، نو دوی یوازنۍ د دوی خبر هم دا دی چې افغانستان کې اسلامي نظام اوس حاکم شوی دی او کومه مقرره چې موږ وایو دوی باید نجونې دغه عملي کړي. خو زموږ غوښتنه هم همده ده چې دوی کومه میکانیزم چې لري، د مثال په توګه دوی میډیا کې ویل چې باید هلکان او نجونې په یو خپرونه کې نه اوسي او دوی ماسک وخي، د همدغسې دوی د مکتبونو لپاره هم پوهنتونونو لپاره هم یو میکانیزم وټاکي چې دوی اساس دوی نجونې هم وکړل شي خپل زده کړې ته دوام ورکړي.
مننه ډیره. اغلی نیازی ستاسو څخه به پوښتنه وکړم چې کله چې د طالبانو حکومت رامنځته سو، د هغه کال په اول کال باندې تر یوې مودې پورې ښوونځي بیا هم پرانستلي و د نجونو پر مخ باندې، او پوهنتونونه هم تر یوې مودې پورې پرانستلي و. ستاسو په نظر هغه وخت ولې د شریعت د چوکاټ موضوع مطرح نه و؟ هغه مهال ولې طالبانو دا خبره نه کوله چې دا ښوونځي چې د دوی په وینا اوس د شریعت پر چوکاټ باندې دوی غواړي چې برابر کې، هغه وخت ولې دا خبره نه کول؟
دقیقا پښتنه دلته مطرح کیږي. د مخکې ستاسو ارزښتونو ته اشاره وکړله، او امدا شانتي د افغانانو نامبدای ته او د افغانستان تاریخ ته په کتو سره کوم بی عزتی چې شوې ده افغانانو ته، او په سپک سترګې ورته کتل کیږي په نړۍ کې، دا اوس دغه سببونه دي. هر ځای کې یو پښتنه مطرح کیږي، بالخصوص لکه دغه ځای کې تاسو سیادونه ورته وکړه، که تاسو بیخي د اسلام هغه کې قدران و چې اسلام دغه ځای څخه سرچینه اخیسته د فارغ دی کې دا مشکلات نه سازما په ملک دا مشکلات سپه، چې تاسو دونه د اسلام کې قدران یا چې اول ورځ راغلی و ګرد به مستحق کړی وای، ولې مفاغه ولا ورستاف نه کړله، ولې دی اول ورځ اجازه ورکړه، او کدی اجازه دی ورکړه نو بیا دې برته ولې پابندی په باندې ولا کول، څه دلیل و څه مشکل و؟ دا خو دی یو ځلې هغه څه په دې خاطر دی وکړل چې په ځان باور نه وي چې آیا زه پاتې کیږم که نه پاتې کیږم، چې کله کوس ولې چې زه اوس نو امریکا په لاس را تراکړل قدرت، اوس نو زه پاتې یم، اوس نو باید خپل فرامین خپور کړم تر څو چې خلک کې وحشت او دهشت پیل شي او خلک زما څخه ویره وکړي. افغانان اوس ویره نه لري د هیڅ چا څخه غیر له خدای څخه، اغه ویره ولاړه ځکه چې ویني سپینس ولې وځ د افغانانو، دومره ویني فیس ولې په افغانستان کې دومره شهیدان سوچ چې په هر دوره کې مو شهید مرکر ده، په هر دوره کې مو قربانیان ورکړ دي، په هر دوره کې مو ډېر تلفات لیدلې، ډېر مشکلات مو لیدلې، ډېر ولاړو نړۍ مو لیدلې، سترګې مو وکړلې د چا خبره. اوس نو موږ په دا خبرو نه ختاوزو چې دوی موږ ته بهانې لټوي، کله راته وایي چې تاسو ماتل سي او سلا وکړي، د صبر څخه کار واخلي، د زغم څخه کار واخلي، قوانین ورته وضع کیږي، نصاب کې تغییر راځي، ودا کیږي، وها کیږي. خو خیر، اول خو افغانستان مخکې هیڅ چا په نړۍ کې تر اوسه څوک نه ده پیدا شوی چې وایي چې افغانستان یو اسلامي هیواد نه و. افغانستان اسلامي هیواد و، افغانستان پنځه زره کلن تاریخ لري، ټول نړۍ پیژني، افغانان مسلمانان و. وس هم شکر دی الحمدلله چې تاسو راغلي یاستي، مسلمانان یاستي، او شریعه احکام پلي کوي، موږ کوم ممانعت نه لرو، موږ د شریعت خویره نه لرو، د شریعت خطیشت نه لرو، او د شریعي وصول ته هم خلاف نه یو، بلکې د تطبیق لپاره هم در سره همکار یو، در سره وجایو. خو رښتیا شریعت تطبیق کا، ولې هغه څه چې په شریعت کې راغلي دي چې ستا په ګټه دي هغه په ځان باندې تطبیقي، او هغه څه چې ستا په تاوان دي هغه نه تطبیقي، دا خو نو بیا وصول نسو. دا نو بیا د نورو ادیانو د پاره اجازه نه لرو چې سپکاوی وکړو، خو په بعضي ادیانو کې بیا دا څه خپل د ګټ څه بیانوي، خپل خلکو ته چې د توانې هغه باندې سترګې پټي، دوی هغه یو ډول سیستم راخسته ده. په لهذا دا اصول نه دی، ولې دی د اول ورسته پوسټ ولې چې د اسلامي هیواد په مکاتبو کې تعلیمی نصاب و، په نصاب کې شرعي اصول ځای په ځای و، یعنی قران کریم ساتونه و، د عقاید ساتونه و، د احادیث ساتونه و، په مکتب کې د پرمختللي ټکنالوژي سره سم او د دنیوي تدریس سره سم دینی تدریس هم خپل ځای درلودل، ټول نصاب کې منظم هر څه و. ایجاب دی مولې دل چې هیڅ په بیجابي باندې نه راتل، کبیا هم دا غوښتنه و چې زما فرهنګي ایجاب را باندې تطبیق کې تر اخره پورې، که هم څوک وایي چې چرګ چړګړي تر اخره پورې تر ټوکري لاندې نه پاتې کیږي، بل اخره غوي وزرونه کوي وزي، خو کدا مفکوره هم ساس سره و چې په چادرې را باندې وای، په چادرې کې بدرا باندې چادرې بدرا باندې وزه کړې وای، خو د مکتب دروازه باندې نه وای بند کړې، د پانتن دروازه باندې نه وای بند کړې. دا دي نه یوازې خپل ځان ته سپکاوی وکړل، افغانانو ته د سپکاوی کړی، او په کل کې مسلمانانو ته د سپکاوی کړی ده. موږ په یو ځلې اوس په نړیواله سطح باندې یو ځلې په دې باندې دغه کیږو، محکومه کیږو چې مسلمانان ولې داسې قوانین وضع کوي چې هغه په شریعت کې نسته، په اسلام کې نسته. موږ قرآن خپل په ژبه باندې وایي،
تلاوت کړی دی. څه په کښې کښې موږ نه لیدلی چې هغه افغاني نجونې ته باید محکومې وي، د درس څخه محرومې وي. ولې داس ستاسې اسلام ولې داسې ډول اسلام دی؟ یو وارې داسې محکومه کېږو، تر سوال لاندې راځو، بیا داسې تر سوال وال لاندې راځو چې لکه د پاکستان وزیر اعلی هم دا خبره تاییده کړله چې افغانان خپل کلتوري موضوع ده. بیا په کلتوري موضوع باندې موږ تر فشار لاندې کېږو، تهدیدېږو، محکومېږو چې ستاسې کلتور ولې داسې دی چې تاسې نجونې محرومه کړي دي د درس څخه. بیا نو په دې ټولو محکومېدلو کې اوس هم هېڅ نشته چې موږ ته کوم تصمیم ونیول سي. ولې تر کله پورې باید موږ په تمه پاتې سو؟ که دې واقعا د بیخي هېڅ اراده نه درلودله، نو ولې د اوله پرېښول؟ بیا دې ولې تر شپږمه پورې اجازه ورته ورکړله؟ بیا که اراده لرې نو بیا ولې نه تمدیدی؟ ولې ژر تر ژره لاس په کار کېږې نه؟ ولې ژر په ژر؟ دا یو داسې موضوع نه دی، دا ډېر حیاتي موضوع ده. تا څنګه سترګې ورباندې پټ کړي دي؟ څونه دي نادیده نیولې ده؟ لکه زه څنګه چې زموږ خور مخکې یادونه وکړه چې تاریخ تاریخ به دا تورې شپې یادوي چې افغان نجونې د درس څخه محروم پاتې سوې وې. دا یو ډېره توره دبه به وي پر ستاسو باندې، ستاسو پر حکومت باندې، پر دغه افغانانو باندې چې دا اوس محرومې دي، محکومې دي، پر دې باندې سخت ظلم به وي. دا به تاریخ نه هېروي او حتما به یادوي. نو ولې دغه هر لحظه یې ولې دا هر لحظه، هر حرکت د دوی، هر تصمیم د دوی د ښځو په برخه کې د یو ولې سره، د یو چرا سره، یا د یو کوشچن مار سره مخ ده؟
ښه، مننه ډېره آغلې نیازی. آغلې کاکړ، ستاسو څخه به پوښتنه وکړم چې طالبانو ویلي دي چې هر کله چې نړیوالو د ښځو د حقونو خبره کړې ده، یا هم ملګرو ملتونو دا خبره راپورته کړې ده، طالبانو ویلي دي چې دا د افغانانو کورنۍ مسأله ده. که دا د افغانانو کورنۍ مسأله وي، آیا ستاسو په نظر د کورنۍ مسایل په خپلو منځو کې نه سره حل کیږي؟ بیا ولې ستاسو په نظر باندې د افغانانو دا غوښتنه نه منل کیږي چې طالبان فکر کوي چې دا کورنۍ مسأله ده؟
مننه نیازی صاحب، ډېر ښه خبرو ته اشاره وکړه. زه به یو شی تاسو ته ووایم خورې، دا کله چې دوی د اسلام دعوه کوي که نه، بیشترین حدیث چې روایت شوي د حضرت بي بي عایشې صدیقې رضی الله تعالی عنها دی که نه، دا هم یو میرمن وه، دا هم د پیغمبر صلی الله علیه وسلم میرمن وه، چې اکثریت روایتونه د همغې میرمنې دي. که چیرې دته پیغمبر د خدای دا روایتونه نه وای ویلي، دې نقل کړي نه وای، نو بي بي عایشې صدیقې له کوم ځایه کول که نه؟ بل د چې اولین سوره چې کله حضرت محمد صلی الله علیه وسلم ته نازل شوه، اقرا باسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، وای اوایا ای بنده د خدای، ای انسان، وی نه ویل چې یا نر یا ښځه یا جلکۍ یا نارینه که نه. که موږ او تاسې مسلمان یو، په قرآن باور لرو، د اسلام دعوه کوو، وایو چې موږ مفتیان یو، موږ مولوی صاحبان یو، موږ اماراتیان یو، یا موږ مسلمانان یو، سمه ده. خو خیر مسلمان قرآن دغه شی ویلي چې علم په نر ښځې فرض ده، نه دي ویلي چې تنه په نارینه فرض ده، په ښځینه نه. دا باید موږ او تاسې ومنو. اسلامي اجاب ده، سمه ده وروره، په دواړو سترګو زه در سره ولاړه یم، زموږ ټولې خویندې در سره ولاړې. اسلامي حجاب موږ له اول نه مسلمان وو، مسلمان به یو، مسلمان به له دنیا ځو. هیڅ وخت د افغانستان خلک، یعنی داسې نه وو خدای نخواسته چې د افغانستان خلک په کوم دین و بل دین یا مذهب کې وه، اماراتیان راغله غو دوی مسلمانه کړه، نه. دا له اول نه مسلمانان وه، خو مسلمان به یي، هغه د خپل اسلامي حجاب، خپل اسلامي کلتور، هغه خپل اسلامي جامعه هېڅکله موږ نه هېروو. دا هر انسان ځان ته یو حجاب یا عزت یا ابرو لري که نه، چې هغه د خپل د عزت،
بله،
او د ابرو لپاره د خپل جامعه هغه کوي. نو موږ دغه هیله لرو، ورته وایو چې کوم پالیسي چې تاسې لرئ په داخل د چوکات د اسلامي چې تاسې وایئ، هغه موږ درسره منو. په دې صورت چې تاسې نجونو ته اجازه ورکوئ چې ښوونځي ته لاړ شي، پوهنتون ته لاړ شي، او زموږ نسل دوه کاله
دوه کال ډیر یو وخت هر ثانیه مونږ ته یو خساره ده.
دغه
دوه کال از مونږ خساره ورکړي باید بعد لږې ورنکو.
مننه ډیره.
دا را یو بیا هم د غوښتنه کوم چې د دروازې
پرانیست. ډیره مننه، سلامت اوسې غلې کاکړ. اوریدونکو د نور بس د خبرونې وخت هم نور پای تر رسیدي. د خپل میلمنو څخه ډیره مننه کوم. بل اونۍ به بیا له تاسو سره یو تر بیا مو پر خدای سپارم.
بنگڑی 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 مانس پنلی چگر Super, wow, 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 wow,